تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریتن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2020 د جون د میاشتې 18 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر سردار اختر مینگل د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی. سردار اختر مینگل دغه اعلان د بجټ دپاره جوړې شوې د قومي اسمبلۍ په غونډه کې کړی. د هیواد نه بهر د پټو جایدادونو لرلو تورونو سره مخ د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت یو شمیر غړي برتانیا کې غیر قانوني جایدادونه لري چې باید پلټنې وشي. او اسلامي هیوادونو په سعودي عرب دباو زیات کړی چې سکال د حج ځنډولو فیصله کې د نور لم لیک نه کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي داسې ښکاري چې سعودي عرب به په خپل وروستي تاریخ کې په لومړي ځل سخت کال د کورونا وبا د لاسه د حج مراسم وځنډوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر سردار اختر مینگل د تحریک انصاف ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی. سردار اختر مینگل دغه اعلان د بجټ دپاره جوړې شوې د قومي اسمبلۍ په غونډه کې کړی او ویلي دي چې دغه ګام یې د تحریک انصاف حکومت نه د دوی د ګوند سره شوي شپږ نکاتي تړون باندې په عمل کې د پاتې راتلو له امله کړی دی. د کال 2013 د انتخاباتو وروسته سردار اختر مینگل په مشرۍ کې د بلوچستان نیشنل پارټۍ د تحریک انصاف ګوند سره په شپږ نکاتي ایجنډا باندې د عمل کولو د باور وروسته اتحاد کړی وو. په دې شپږ نکاتي ایجنډا کې بلوچستان صوبه کې د بېدرکه تنانو د مسلې اوارې، صوبې ته په ان اف سي کې شپږ فیصدي برخه ورکول، په نیشنل اکشن پلان عمل کول او په صوبه کې د اوبو مسله اوارول شامل وو. خو د بی این پی مشر اختر مینگل ویلي په تیرو دوو کالو کې حکومت د دوی سره په شو لوزنامو عمل نه دی کړی. یاره دوی د تحریک انصاف ګوند حکومت ته په قومي اسمبلۍ کې په دغه څلورو څوکیو برتري ترلاسه شوې وه، کومې چې د بی این پی څوکۍ وې. بلخوا د پاکستان د سیاست چارواکي وایي د پاکستان بیلابیلو سیمو کې د کورونا وایرس وبا په چټکتیا سره خورېږي او په تیر یو شواروز کې یو سل شپږ دیرش نور کسان مړه کړي دي چې ورسره په پاکستان کې د مړو شمېره 915 ته رسېدلې ده. د پاکستان د کنټرول او عملیاتو د ملي مرکز د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس 15,801 کم سلویخ پیښې مخې ته راغلي دي. دغه مرکز وایي په هیواد کې د کورونا د ثبت شوو پیښو شمېره 1,25,568 ته رسېدلې ده او زیاتوي 85,423 ناروغان د دغه وبا نه بیرته جوړ شوي دي. په نړیواله کچه د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 1,30,000 ته رسېدلی او د مړو شمېر 4,01,000 او په امریکا کې د اغېزمنو کسانو شمېره 2,80,000 او د مړو شمېر 1,03,000 ته رسېدلی. او د هیواد نه بهر د پټو جایدادونو لرلو تور سره مخ ته پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او دغه د حکومت نور اهم غړي برتانیا کې غیر قانوني جایدادونه لري او په کار د چې داغه هم پلټنې وشي، خو وزیر اعظم عمران خان یا بل حکومتي چارواکي لا تر اوسه د جسټس قاضي فایز عیسا دې تورونو ته جواب نه دی ویلی. او د پاکستان ټلویزیون تر ټولو اوږد او مشهور معلوماتي پروګرام نیلامګر کوربا طارق عزیز د سلو رتیا کالو په عمر کې نن په حق رسیدلی. او د اسلامي هیوادونو لخوا په سعودي عرب دباو زیات شوی دی چې سکال د حج ځنډولو فیصله کې د نور لم لیټ نه کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي داسې ښکاري چې سعودي عرب به په خپل وروستي تاریخ کې سکال په لومړي ځل د کورونا وبا د لاسه د حج مراسم وزندوي. انډونیشیا چې په نړۍ کې د مسلمانانو د آبادۍ په لحاظ تر ټولو لوی هیواد دی، خپل وګړي سکال د حج تللو نه منع کړي دي. خو د پاکستان د مذهبي امور وزیر نورالحق قادری ویلي دوی د حج په اړه د سعودي عرب د فیصلې انتظار کوي او هیله مند دي چې ډیر ژر به په دې اړه فیصله وشي. او د همالیا په غرنۍ سیمه کې په سرحد د هندوستان او چین ترمنځ د جګړې وروسته ملګرو ملتونو په دواړو ملکونو غږ کړی چې د صبر نه د کار واخلي. د امریکې خارجه وزارت هم په دواړو ملکونو د برداشت نه د کار اخیستلو غږ کړی دی. هندوستان ویلي د ګل یا دوشنبه په ورځ د هند او چین د سرحدي ځواکونو په نخته کې 40 عسكر وژل شوي او 19 جوبل دي. د دې ترڅنګ یو شمېر هندي عسكر د چین پوزونو نیولې هم دي. چین د هندستان په دغه خبره رسمي دریز نه دی ښکارا کړي، خو د دغه شخړې توري په هندي عسكرو پورې کړي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بلوچستان نیشنل ګوند واکمن پاکستان تحریک انصاف سره د خپل اتحاد ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې حکومت سره کال 2013 کې دا اتحاد د یوې معاهده تر مخه شوی و او په دې معاهده باندې عمل کولو لپاره څو واره حکومت ته یادګیرنه ورکړل شوی دا په جوړې اوس حکومت ته د دې ضرورت نه دی پاتې. د ګوند مشر سردار اختر منګل په قومي سمبلې کې دا اعلان کړی دی او دا یې هم منلی دا چې مشرانو به ورته وي چې په داسې معاملو کې بخیال کوي، خو دوی د هغوی خبره نه و منلې. سردار اختر منګل په قانوني بجټ کې د بلوچستان یو ځل بیا محرومه ساتلو باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې په دې پوه دی چې پاکستان کې انصاف ملاویږي نه بلکې دلته انصاف خرڅیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه دوران زیب خان پر رپورټ کې اورو.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل په قانوني اسمبلی کې دا اعلان کړی دی.
بلوچستان نېشنل پارټي کی سنٹرل کمیټي کې فیصله کې توجه سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کروں گا.
سردار اختر منگل وی سو واری مو حکومت تا دا آغا معایده بانده دا عمل یادگیره نوال کرده، خو جوڑه اوس حکومت تا دا دوی دا اتحاد ضرورت نده پاته او نن حکومت سره دا اتحاد ختمولو اعلان کرده. کل 2013 اگست پمیش که واکمن پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان نیشنل گون ترمنز دا یو معایده شوه و دا کم ترمخ دا به درک تنانو مندلو دا ترخگره پرزید کامی تگلاره یا نیشنل اکشن پلان بانده عمل کرده، د مرکزی حکومت لخوا بلوچستان صوبې ته 6% برخه ورکولو او په صوبې کې د اوبو بحران ختمولو لپاره د ډیم جوړولو خبره شامله و. اختر منګل وی په دې معاهده کې شامل په یو خبره هم شامل نه دي شوې او موجوده بجټ کې بلوچستان صوبا نور هم محرومه ساتل شوې ده. د وخت په قومي اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند سلور غړي موجود دي او سېنات کې دا ګوند یو سېنټر هم لري. کال 2013 انتخاباتو په پاکستان تحریک انصاف او قومي اسمبلی کې ګڼ څوکۍ ګټلې وې، خو موجوده د مخالفو ګوندونو اتحاد او پاکستان تحریک انصاف ترمنز هم دغه سلور څوکو فرق وو. سردار اختر منګل په موجوده بجټ هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي دا بجټ حکومتي او عسکري ادارو ته خو ګټه رسول شي، خو اولس د پاره په دې کې هیڅ هم نشته. اختر منګل وی چې د بجټ کې دا هم لیکل شوی دی چې قومي مالیاتي کمیسون بیا کتنه وکول شي. آیا دا خبره بیا رښتیا دي چې حکومت صوبو ته د هغوی حق ورکوونکي ادرسم آئینی ترمیم ختمول غواړي؟ حکومت دې هر حال د دې تفصیل پارلمان ته وړاندې کی چې د چا په وینا دوی اتلسم آئینی ترمیم ختمول غواړي او ان اف سی بیا کتنه کول غواړي.
ان اف سی ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی، از اٹ ا مس پرنٹ؟ نہیں، یہ پالیسی ہے.
سردار اختر منګل تپوس کوي چې قومي مالیاتي کمیسون بیا کتنې خبره د چا په وینا شوې ده؟ دا د حکومت یا بیا د بل چا څه تګلاره ده؟ وړاندې داسې خبرونه راغلي وو چې اترسم آئینی بدلون نه پس صوبو ته زیاته برخه ملاویدو باندې پوز او موجوده پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت دا اعتراض لري چې د لوجې ورته بجټ پوره کول ګرانه شوې ده. سردار اختر منګل دا خبره هم کړې ده چې اوس په دې پوه شوی وو چې پاکستان کې انصاف ملاویږي نه بلکې انصاف خرڅیږي.
پاکستان په سپریم کورٹ کې د قاضي فایز عیسی د درخواست اوریدنه کیږي. په درخواست کې قاضي فایز عیسی سپریم کورٹ ته ویلي چې د ده خلاف صدراتي ریفرنس په بدنیتۍ باندې وو. د اوریدنې په وخت د دفاع لپاره وکیل فاروق نسیم عدالت ته ویلي دي چې وزیر اعظم او صدر د قانون احترام کوي او دا چې حکومت ته په دې هیڅ اعتراض نشته چې دا قضیه د ټیکسونو جمع کولو قانوني ادارې یا اف بی آر ته ولیږل شي. د زیاته کړه چې وزیر اعظم وړاندې هدایت جاري کړی دي چې په خارجي ملکونو کې غیر قانوني پیسو سره اخیستل شوي ودانۍ خرڅ کړل شي او د پاکستان د ولس پیسې د بیرته هیواد ته راوړل شي. قاضي فایز عیسی عدالت ته د شپاړس سپو په درخواست کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون ګڼو چارواکو په بهرني هوادونو کې پیسې پټې خودلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د پیر ولایت شاه پرپورټ کې اورو.
د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې لس کسیزه بینک د جسټس قاضي فایز عیسی لخوا د هغه په ضد دایر کړی شوی حکومتي ریفرنس په ضد باندې د خواست اوریدنه کوي. تیر ورځ قاضي فایز عیسی لخوا عدالت ته جمع کړی شوی جواب کې هغه داوا کړی و چې یو ویبپاڼه د لارې دته وزیر اعظم عمران خان او د هغه د نږدو ملګرو په لندن کې د جایداد لرلو ثبوتونه ترلاسه شوي دي. دغه جواب تر مخه ویبپاڼه باندې درج دي چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د احتساب صلاحکار شهزاده اکبر او د اطلاعاتو پخوانی صلاحکار فردوس آشکاوان هم لندن کې جایدادونه لري. دغه سر ویبپاڼه د وزیر اعظم عمران خان بل یو صلاحکار زلفی بخاري او د وزیر اعظم عمران خان نږدې ملګری جهانگیر ترین په شمول د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف هم لندن کې جایداد لرلو دعوه کړې ده. د قاضي فایز عیسی تر مخه د غیاد عوامي عهدې لرونکو تنانو د روپو انتقال او د انکم ټیکس ملکی قانونونو سرغړونه کړې دي او په لندن کې جایدادونه جوړ کړې دي. بل خوا د وزیر اعظم د احتساب صلاحکار شهزاده اکبر او بل یو صلاحکار عثمان ډار د خپل خپل ټویټ د لارې د قاضي فایز عیسی لخوا د ویب پاڼې په اساس باندې د دوی لندن کې جایداد لرلو تورونه رد کړي دي. نننې اوریدنې په محل جسټس قاضي فایز عیسی د لس کسیزه بینچ پر وړاندې په خپل د یو درخواست کوونکي په حیثیت باندې پیش شوه دي. فایز عیسی وړاندیز کړی چې ګنې د هغه ښځه د ویډیو لینک د لارې د خپل جایداد د مالی سرچینو په اړه لس کسیزه بینچ ته بیان ریکارډ کولو ته رضامنده ده. دغه قضیې په سر د حکومت او فایز عیسی تر منځ تناو په یو داسې وخت لیدو کې راځي چې لس کسیزه بینچ لخوا د فایز عیسی خواست باندې روزدو کې فیصله جاری کېدو اټکل کیږي. پاکستان کې د وکیلانو تنظیمونه د فایز عیسی په ضد ریفرنس ته سخت غبرګون ښایي او تور لګوي چې ګنې د پاکستان طاقتور فوځي ادارو په حکم هغه ورولې کیږي. دیو ریډیو سره خبره کې وتل قانون پوه د سپریم کورټ بار په خوانی صدر کامران مرتضی خبرداري ورکوي چې د قاضي فایز عیسی په ضد فیصله رالنو وکیلان په غون حیوانات کې په احتجاج لاس پورې کړی.
مبارکات خو بدنیتی دي دغه کې نه ده چې پاکستاني استابلیشمنت کې دي د دباو دی راولې جوړې شي دا نه ګټه باقي شي دي د پاکستان کې د بار باقي شي دي دا ایکسپټ نه کوي. ایون چې نه د فایلینګ اف ریفرنس شي دي نه ایکسپټ نه کوي. آل دی باقي نه فرض کوه چې فیصله خدا نه خواسته د خلاف راسي بیا خو څوک نه مني بیا په اجیټیشن کې دي د بار باقي شي دي نه د پوښتنه کوي دا مزمر خل د سپریم کورټ په مفاد کې نه نه ګورنمنت په مفاد کې بهتر دا دي چې د
کال 2014 کوټه اسپیټال باندې شوی خونړې خودکش حمله د پلاتونو کمیشن د مشر په حیثیت فایز عیسی د غپېخې په سر فوزی دارو په کردار سخت نیوکه کړې وې. د خپل یو بل فیصله د لارې فایز عیسی کال 2019 کې د مذهبي تندرو وډلې لخوا اسلام آباد کې ترسره شوې پرلط خورولو په اړه د فوز کردار د دستور په ضد ګرځولې. خو فوزی استخباراتي ادارې ISI د دفاع وزارت د لارې اعلی عدالت ته د فیصله بیا کتنې لپاره خواستوم کړې دي. د فیصله سمو د پز د جسټس قاضي فایز عیسی په ضد لندن کې د خپل خزه او بچو په نوم د جیدادونو لرلو خو پاکستان کې په خپل اساسو کې د دې ذکر نه کولو ورونه مخه تراغلی او بیا صدر عارف الوی د ججانو د شکایتو د اوریدنې لپاره جوړ لړ عدالتي فورم سپریم جوډیشل کونسل د لارې د فایز عیسی په ضد قانوني کاروایی پیل کولو منځوري ورکړې و.
پښتون اشخورن غورسنګ او د وکیلانو د تنظیمونو خړو د پېښور های کورټ د پریکړې هرکلی کړې دي. حکم کې چې په فوزی عدالتونو کې ورکړل شوی سزاګانې غیر قانوني ګرځول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد بمن په دې رپورت کې اورو.
په کال 2013 نورلسم او شلم کې د تنانو په پوزي عدالتونو کې د ورکل شو سزاګانو پر ضد په پیښور های کورټ کې د اوریدنې خواست کړو چې پکې دوی ته د مرګ عمر قید او د لسونه تر 15 کالو پورې سزاګانې اورول شوې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عبد الله ننګیال دی وته ویل دوی د عدالت د دې پریکړې هرکلی کوي. عبد الله ننګیال ویل د کې ګنشمیر هغه تنانو چې لا درک کړی شو او بیا ورته په وزي عدالتونو کې سزاګانې ورکړل شوې.
دا کسان چې و دغه ته خو سزا ملو شوی و سزا یافته و یا چاته د مرګ سزا او چاته د عمر قید سزا ملو شوی و دا سی په سرګونو په زرګونو نور خلک پاتې دي چې هغه نه سزا ورته ملو شوی دا نه دا هغه ته د اپیل او وکیل او دلیل حق حاصل شوی تر اوسه پورې یا میسینګ دی او رښتی مشو اول نه دا مطالبه چې هغه د عدالت مخې ته پیښ شي.
په پاکستان کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د بردروستو د کال 2015 په جنوري میاشت کې پارلیمان د پوزي عدالتونو جوړولو اجازه ورکړې و چې تراګرو ته سزاګانې ورکړي. کال 2019 پورې پوزي عدالتونو کې 310 تنانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې وي چې پکې شپږ 50 ته سزا ورکړل شوې و. د پخوانی قبایلی سیمو د وکیلانو د تنظیم مشر رحیم شاه پریده وای پوزي عدالتونو کې ملزمانو ته د ځان بې ګنا ثابتولو موقع نه ورکړل کیږي او د کومې امنیتي ادارې په رپورت یا گواهی ورکولو د مرګ عمر قید او نورې سزاګانې اورول کیږي.
د کې دته ملزم ته داسې موقع نه ملويږي لکه څنګه چې په دې عدالتونو کې دته صفایي موقع نه ملويږي. د وکیل د نشي پیش کوله وکیلان د نه پیش کوي په دې عدالتونو کې بس که یو صوبیدار یا یو ولدار په خالي گواهی وکړه چې را ده د جرم کړي دي نو بیا دغه په بنیاد باندې دي سزا موت ورکړي.
د دې کیس وکیل شبیر حسین گیګیانی تیر ورځ دیوته ویلیو په پوزي عدالتونو کې سزا شوی 200 تنانو کې د زیاتره تعلق د خیبر پختونخوا ملکن او قبایلی ضلعو سره. ملکن او قبایلی ضلع په بیلابیلو وختونو کې د وسلوالو واک لاندې پاتې شوی وي او بیا یې پر ضد پوزي عملیات شو چې لامل یې په لکونو خلک بېکوره شوي وو. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې ISI د شپږو میاشتو وروسته ویلې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادریس خټک دوی سره په ولکه کې دي او دوی نیولې وو. د ادریس خټک وکیل او مشر قانون پوه لطیف افریدی وایس اف امریکا دیوته او ویلې دی چې د ادریس خټک د کورنۍ سره د مشورو وروسته به د وکیلانو یو پینل فیصله کوي چې د ادریس خټک نیول په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي. لطیف افریدی ویلې چې پاکستان کې د سیکریټ اکټ لارې که څوک هم د ملک ګټو ته نقصان رسوي او یو بل ملک ته د خپل هیواد پټ رازونه ورکوي نو بیا د دې قانون لاندې په د مقدمه کېدل شي. خو زیاته کړه چې ادریس خټک سره بل څوک هم نه دی نیول شوی او نه د سرکاري نوکری کوي او نه ورته پټ رازونه معلوم دي. د قومي سمله په خوانه غړي بشرا ګوهر وای د ادریس خټک په زور زبردستي نیول د پاکستان د عین پرانا کې د بشري حقوقو خلاف کام دی. په دې اړه نور تفصیل د ریاست حسین په دې رپورت کې اورو.
د انساني حقوقو په اعلی کارکونکو ادریس خټک وکیل عبد اللطیف افریدی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د وړاندې نه په پیښور های کورټ کې د خټک د لا درکه په حق لا درخواست ورکړې شوې ده. خو موږ به دا فیصله کوو چې په اسلام آباد های کورټ کې درخواست ورکړو. دوی ویل چې د لا درکه خلکو د کمیشن په وړاندې دا منل شوې ده چې ادریس خټک شپږ میاشتې په غیر قانوني توګه نیولې شوې وو. دوی دا خبره هم واضح کړه چې د ریاستي رازونو قانون هغه قانون دی د کوم لاندې چې یو تن د ریاست رازونه بل ملک ته ورکړي یا د یو ملک کومبل ایجنټ ته حواله کړی. خدا د ادریس خټک د نیولو د فار یو بهانه ده او دا به ورست ثابت شي چې هغه د اف کوم غلط کار نه دی کړی.
شپږ
میاشتې وړاندې د بشري حقوقو فعال کارکونکي ادریس خټک د ثوابې دلی پیښور اسلام آباد موټروینه نامعلومه کسانو اوچت کړی وو، او د هغې وروستو د ادریس خټک خاندان په پیښور های کورټ کې د هغوی د لادرکې درخواست هم ورکړی وو. د رواني میاشتې په 12مه نیټه د پیښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیب سره د دې کیس اورېدنه هم شوې وه، او د وزارت دفاع مامورینو عدالت ته ویلي وو چې د ادریس خټک په حقله رپورټ به عدالت ته وړاندې کړي. د لادرکه خلکو د کمیشن په وړاندې په رپورټ کې ویلي شوي دي چې ادریس خټک د ریاستي رازونو د قانون خلاف ورزي کړې ده. د انساني حقوقو تنظیمونو د وړاندې نه د پاکستان حکومت نه په زوره د لادرکه کولو جواب غوښتی وو. د انساني حقوقو کارکونکي بشرا ګوهر وایي چې څوک هم د هغوی په غیر قانوني نیولو کې ککړ وي، د هغوی خلاف د کاروایی په عمل کې راوستي شي.
خاندان ته پته نو چې چیرته دي بچی در په درو چې پلارم چرته دي، نو دا خو چې انټرنیشنل پرشر راغی او د دننه پرشر راغی، نو دومره اوس دی تسلیم کړه چې ادریس خټک مونږ اوچت کړی دی، غیر آئینی او غیر قانوني کار یې کړی دی، او اوس یې تسلیم کړی دی چې دا مونږ کړی دی. مطلب دی چې دا چا اوچت کړی دی؟ غیر قانوني کار یې چې کړی دی، الیګل کار کړی دی، د هغه خلاف اکشن پکار دی.
تیرونه د کراچۍ پریس کلب په وړاندې د انساني حقوقو تنظیمونو د ادریس خټک د لادرکه خلاف احتجاجونه هم کړي وو، او غوښتنه یې کړې وه که هغوی څه جرم کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
افغانستان سفیر عاطف مشل د اسلام آباد لخوا کابل سره د تجارت لپاره د دې میاشتې د 22مې نیټې نه د سرحد کولاولو هرکلی کړی، او تمه یې څرګنده کړې پاکستان به د نړیوالو اصولو مطابق دواړه ښځې تجارت ته وده ورکړي. پاکستان د کرونا وایرس د وبا وروستو د افغانستان له غاړې تجارت بند کړی وو. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوشروان کلندر وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده افغان سوداګرو ته پاکستان ته د خپل مالونو روړلو لپاره به د 28 جون څخه د چمن او تورخم سرحدي لارو ترڅنګ د غلام خان سوداګری زلاره هم پرانستل شي. پاکستان کې د افغانستان سفیر خاغلی عاطف مشل د چهارشنبه په ورځ په ټوټر لیکلی دی د پاکستان حکومت سره هوکړه ته رسیدلی. د ویلي د 28 جون څخه به پاکستان ته د تورخم، سپین بولدک او غلام خان لارو افغانستان ته صادرات پیل کړی شي. هغه ویلي د غلام خان لار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزه سوداګرۍ د لپاره پرانستل کیږي. د افغانستان سفیر عاطف مشل زیاته کړه چې د غلام خان د لارې د سوداګرۍ د پیل د لپاره مو ګړندې هڅې پیل کړي او په دغه هڅو کې پرمختګ شوی دی. هغه د تجارت د لپاره د لارو پرانستلو د پاکستان د حکومت مننه کړې او ویلې دي هیله لري د تجارت د نړیوال ادارې د اصولو په اساس به دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکړل شي. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس خورېدو له امله سخت کال د مارچ په میاشت کې د چمن او تورخم پولې د هر رقم تګ راتګ د لپاره تړلې وي، خو په دې وروستیو کې بیا پاکستان کې د ایثارو افغانانو خپل هیواد ته د پریښودو او د تجارتي مالونو افغانستان ته د اړولو اجازه ورکړې وه. د تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه روان دي، خو د افغانستان څخه د مالونو پاکستان ته د راوړلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د سینټ پخوانی غړی او د پاکستان او افغانستان په چارو کارپوها سیاستمدار خغلی افراسیاب خټک په دې خپل خبرګون کې ویلي دي د سپین بولدک او تورخم دروازې د دې لپاره تړل کیږي چې د کرخې دواړو غاړو ته د میشتو پښتنو میوي او سبزیانې د خرڅېدو نه پاتې شي. افراسیاب خټک په ټوټر لیکلي چې د پاکستان حکومت د افغان دښمنۍ بیلګه ده، لکه چې کنه درهګري کافي نه و نو د افغانستان اقتصادي قتل ته هم لاس اچولی دی. هغه د پښتنو سیاسي مشرانو باندې غږ کړی چې باید د پاکستان د دې کړنو په ضد خپل غږ پورته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وای پاکستان څخه افغانستان ته د ترانزیت مالونو لیږلو کار په بشپړ ډول عادي حالت ته نه دی راغلی. تر 8000 پورې د افغان سوداګرو د مالونو کنټینرې د کراچۍ په بندر ولاړې دي. خاغلی الکوزی ویل افغان سوداګر هر ورځ د 2.5 ملیون ډالرو پورې د دغه مالونو ودریدلو په سر اضافي خرچې کوي. افغانستان په کال کې شاوخوا 1 ارب ډالرو پورې صادرات لري چې زیاتره برخه یې د پاکستان د کراچۍ بندر د لارې د نړۍ نورو هیوادونو ته برآمد کړي کیږي. خان جان الکوزه امریکا غږ سره په مرکه کې د صادراتو د پیل هرکلی کړي، خو وايي باید دا صادرات د یو ځانګړي میکانیزم د لارې ترسره کړي شي.
نړیوال مطبوعات وایي چې په نړۍ کې د خور شوي کرونا وایرس له کبله د سعودي عربستان حکومت سږ کال د حج په منسوخولو یا ختمولو غور پیل کړی دی. پاکستان هم وایي چې په دې اړوند له د سعودي عرب د حکومت پریکړې ته په انتظار دی. د ګلف نیوز د رپورټ تر مخه د سعودي عرب د حج او عمره او نورو لوړ پوړو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د برتانی اخبار فاینانشل ټایمز ته ویلي چې سعودي عرب کې د کرونا وایرس د پیښو د 1 لک څخه د اوختو نه وروسته د سعودي عرب چارواکي سږ کال د حج په منسوخولو غور کوي، او که چیرې داسې وشوه نو په کال 1922 کې د سعودي عرب د سلطنت د قیام را پدې خوا به دا لومړی ځل وي چې حج به ونشي. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د مجلس تحقیقات اسلامي ادارې مشر او مذهبي سکالر اسرار مدني وایي د شریعت مطابق که چیرې د انسان ژوند ته خطر ورپیښ وي نو باید چې حج لاړ نشي، ځکه چې اسلام د انسان ژوند په هر څه مقدم ګڼي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې اورو.
د ګلف نیوز د رپورت تر مخه د سعودي عرب د حج او عمره او نورو لړپړو چارواکو د نوم نه خودلو په شرط د برتانی ورسپانې فاینانشل ټایم ته ویلي چې سعودي عرب کې د کورونا وایرس د پیښو 1 لک څخه د اوختو نه وروسته د سعودي عرب چارواکي سږ کال د حج په منسوخ کولو غور کوي، او کچره داسې وشي نو په کال 1922 کې د سعودي عرب د سلطنت د قیام را پدې خوا به د لومړي ځل وي چې حج به ونشي. مطبوعات د سعودي عرب چارواکو دخلی وای چې هغوی د وضعیت په زیرکتیا سره ارزونه کوي، او په بیلابیلو اړخونو هم غور پیل کړي چې په دې اړوند به غوسه پریکړه د یوې اونۍ دننه وکړي شي. د کورونا وایرس له امله سعودي عرب د وړاندې نه د عمرې په کولو بندیز لګولې، او د نړۍ هیوادونه فعلاً د حج د تړونونو څخه منع کړي دي. په نړۍ کې د مسلمانانو د زیاتې آبادۍ لرونکي هیواد انډونیشیا او ملیشیا د وړاندې څخه سږ کال د خپلو وګړو حج ته د نه لیږلو اعلان کړي، او د هندوستان د حج کمیټې هم په تیرو ورځو کې ویلي وو چې سږ کال د حج ادا کولو احتمال ډیر کم دی. راپورونه وایي چې سعودي عرب ته به سږ کال د نړۍ نه نږدې 2 میلیونه کسان د حج لپاره تلل. وړاندې د پاکستان د مذهبي چارو مرکزي وزیر نورالحق قادری وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته ویلي وو چې پاکستان په دې اړه د سعودي عرب د حکومت د پریکړې په انتظار دی، او هغه دا هم ویلي وو چې د سعودي عرب حکومت سږ کال د حج په کولو باندې په دوه دریو لارو غور کوي.
طرف نه خبر راشي او بیا باغی کی ایسوپیزم بیانې چې دا د ایسوپی سره به حسی هغه آی هغه ایسوپیز مونږه په خپل طریقې کار باندې هغه عملی کولای شو کنه شو کولای مونږ تا سمره واره کې دی مونږه پاکستانی حجاج هغه باندې اور لګلې شو نه شو اور لګلې بیا باغې مطابق مونږ خپل فیصله ډیسیژن کو.
اسلام آباد کې د مجلس تحقیقات اسلامي ادارې مشر او وتلی مذهبي سکالر محمد اسرار مدني وای هغه مسلمان چې د حج کولو استطاعت یا طاقت لري ور باندې حج فرض دی، خو د حج د منسوخ کولو یا حج لدنتلو په حق لا بیا هغه وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته صدا سی وای.
زموږ خبردار چې موجوده کم کووید-19 د کورونا وایرس سره جن کم سچويشن دی، نو بلا هغه اسلامي کلماتو کې دا چې نار محفوظ یې یاره نه وي، خطر نه وي، د ځان خطر نه وي، د انسان د جان د تلو خطر نه وي، وغیرہ وغیرہ، چې دا ټول خبرې نه وي نو الله په فرض شوی سړی تلی شي. په داسې صورت کې چې کله یو انسان د خطر ده یا نور انسانیت ته خطر ده او نقصان دی، نو په داسې صورت کې خو څوک حج ته نه دي، او هغه دا وایي چې یاره زه په بل کال لو کوم او خدای به ټایم راولي. زما په خیال دی کې سهار نشته د انسان زندگی چې کم دی نو د شریعت په نیز د مذهب په نوم باندې هغه زیاته د اهمیت حامل ده.
ناقدین دا هم وایي کچرې د سعودي عرب حکومت په سمدستي ډول د حج کولو اعلان کوي نو د نړۍ هیوادونه به ونه کړي شي چې په لنډه موده کې د خپلو وګړو لپاره انتظامات باوري کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریتن کو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیوا په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2020 د جون د میاشتې 18 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر سردار اختر مینګل د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی. سردار اختر مینګل دغه اعلان د بجټ دپاره جوړې شوې د قومي اسمبلۍ په غونډه کې کړی. د هیواد نه بهر د پټو جایدادونو لرلو تورونو سره مخ د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت یو شمیر غړي برتانیا کې غیر قانوني جایدادونه لري چې باید پلټنې وشي. او اسلامي هیوادونو په سعودي عرب دباو زیات کړی چې سکال د حج ځنډولو فیصله کې د نور لم لیټ نه کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي داسې ښکاري چې سعودي عرب به په خپل وروستي تاریخ کې په لومړي ځل سخت کال د کورونا وبا د لاسه د حج مراسم وځنډوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر سردار اختر مینګل د تحریک انصاف ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی. سردار اختر مینګل دغه اعلان د بجټ دپاره جوړې شوې د قومي اسمبلۍ په غونډه کې کړی او ویلي دي چې دغه ګام یې د تحریک انصاف حکومت نه د دوی د ګوند سره شوې شپږ نکاتي تړون باندې په عمل کې د پاتې راتلو له امله کړی دی. د کال 2013 د انتخاباتو وروسته سردار اختر مینګل په مشرۍ کې د بلوچستان نیشنل پارټۍ د تحریک انصاف ګوند سره په شپږ نکاتي ایجنډا باندې د عمل کولو د باور وروسته اتحاد کړی وو. په دې شپږ نکاتي ایجنډا کې بلوچستان صوبه کې د بېدرکه تنانو د مسلې اوارې، صوبې ته په ان اف سي کې شپږ فیصدي برخه ورکول، په نیشنل اکشن پلان عمل کول او په صوبه کې د اوبو مسله اوارول شامل وو. خو د بی این پی مشر اختر مینګل ویلي په تیرو دوو کالو کې حکومت د دوی سره په شو لوزنامو عمل نه دی کړی. یاد دوی د تحریک انصاف ګوند حکومت ته په قومي اسمبلۍ کې په دغه څلورو څوکیو برتري ترلاسه شوې وه، کومې چې د بی این پی څوکۍ وې. بلخوا د پاکستان د سیاست چارواکي وایي د پاکستان بیلابیلو سیمو کې د کورونا وایرس وبا په چټکتیا سره خورېږي او په تیر یو شواروز کې یو سل شپږ دیرش نور کسان مړه کړي دي چې ورسره په پاکستان کې د مړو شمیره 915 ته رسیدلې ده. د پاکستان د کنټرول او عملیاتو د ملي مرکز د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس 15,801 کم سلویخ پیښې مخې ته راغلي دي. دغه مرکز وایي په هیواد کې د کورونا د ثبت شوو پیښو شمیره 1,250,568 ته رسیدلې ده او زیاتوي 850,423 ناروغان د دغه وبا نه بیرته جوړ شوي دي. په نړیواله کچه د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره 1,000,000 ته رسیدلې او د مړو شمیر 340,000 او په امریکا کې د اغیزمنو کسانو شمیره 2,800,000 او د مړو شمیر 1,00,000 ته رسیدلې. او د هیواد نه بهر د پټو جایدادونو لرلو تور سره مخ ته پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او دغه د حکومت نور اهم غړي برتانیا کې غیر قانوني جایدادونه لري او په کار د چې داغه هم پلټنې وشي. خو وزیر اعظم عمران خان یا بل حکومتي چارواکي لا تر اوسه د جسټس قاضي فایز عیسا دې تورونو ته جواب نه دی ویلي. او د پاکستان ټلویزیون تر ټولو اوږد او مشهور معلوماتي پروګرام نیلامګر کوربا طارق عزیز د سلو رتیا کال په عمر کې نن په حق رسیدلې. او د اسلامي هیوادونو لخوا په سعودي عرب دباو زیات شوی دی چې سکال د حج ځنډولو فیصله کې د نور لم لیټ نه کوي. مطبوعاتي رپورټونه وايي داسې ښکاری چې سعودي عرب به په خپل وروستي تاریخ کې سکال په لومړي ځل د کورونا وبا د لاسه د حج مراسم وزندوي. انډونیشیا چې په نړۍ کې د مسلمانانو د آبادۍ په لحاظ تر ټولو لوی هیواد دی خپل وګړي سکال د حج تللو نه منې کړي دي، خو د پاکستان د مذهبي امور وزیر نورالحق قادری ویلي دوی د حج په اړه د سعودي عرب د فیصلې انتظار کوي او هیله مند دي چې ډیر ژر به په دې اړه فیصله وشي. او د همالیا په غرنۍ سیمه کې په سرحد د هندستان او چین ترمنځ د جګړې وروسته ملګرو ملتونو په دواړو ملکونو غږ کړی چې د صبر نه د کار واخلي. د امریکې خارجه وزارت هم په دواړو ملکونو د برداشت نه د کار اخیستلو غږ کړی دی. هندستان ویلي د ګل یا دوشنبه په ورځ د هند او چین د سرحدي ځواکونو په نښته کې 40 عسكر وژل شوي او 19 جوبل دي. د دې ترڅنګ یو شمېر هندي عسكر د چین پوزونو نیولې هم دي. چین د هندستان په دغه خبره رسمي دریز نه دی ښکارا کړي، خو د دغه شخړې توري په هندي عسكرو پورې کړي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نړیوال مطبوعات کم خبرونو ته ځای ورکړی دی، وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان په پخوانو قبایلی سیمو خصوصا وزیرستان کې فوجي عملیاتو کې د قبایلو د سرو مال د زیان کېدو خلاف د احتجاج کولو لپاره په کال 2014 کې د پښتون ژغورنی د تحریک یا د پی ټی ایم په نوم یو سیاسي تحریک راپورته شو، خو په کال 2013 کې کراچۍ کې د یو خاصه قبایلي ځوان د نقیب الله محسود د یو پولیس افسر د لاسه د ناتر څخه قتلان خلاف پی ټی ایم د ډیر اسماعیل خان نتر اسلام آباد پورې د یو ډیر لوی احتجاجي جلوس او اسلام آباد کې په کامیاب احتجاجي پرلت غزولو په ټول پاکستان کې او پاکستان نه بهر ځان لنوم پیدا کو. پی ٹی ایم ځان ته یو پر امنه سیاسی احتجاجی تحریک وایي او پخوانو قبایلی سیمو نه علاوه د پاکستان په دوو صوبو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د آبادو پښتنو د حقونو مطالبه کوي. د پاکستان حکومت خصوصا فوجي قیادت خو اول د پی ٹی ایم په مطالبو وګونه کانه کړی وو، خو د پی ٹی ایم په پښتنو کې ورست تر ورځ د مقبولیت حاصلولو لسببه اوس ورته د سیاسي خبرو اترو وړاندیز کړی دی. پدې لړکی د پاکستان د کابینې یو نامتو غړي پرویز خټک د پی ټی ایم مشرانو ته د خبرو اترو پیغام لیږلې دی. پدې موضوع نن یعنی په 14 جون د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو اداري لیکل دی، د اداري سرخط ته پی ټی ایم سره خبرې اترې. ډان د خپل اداري په سر کې لیکل دي چې د پاکستان حکومت د پښتون تحفظ مومن احتجاجي مشرانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. حکومت د خبرو اترو په خپل دی وړاندیز کې د پی ټی ایم مشرانو ته خبرو اترو ته د کیناستو او دا شند د جملو اختلافي سیاسي مسلو د خبرو اترو په ذریعه د اوارولو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک خپل یو بیان کې ویلي دي چې زه هم یو پښتوني يم، د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی يم، او دا چې موږ ټول له خپل صوبي او د پښتنو د خیر خیګړې لپاره په شریکه کار کول پکار دي. د پی ټی ایم د سر یو مشر د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په سرکاري بیان خوشحالي ښکارا کړې ده او ویلي دي چې په تیرو وختونو کې حکومت سره د خبرو اترو د ناکامه کېدو باوجود پی ټی ایم نن هم سیاسي خبرو اترو ته تیار دی. خود دا خبره خصوصي طور سره په ګوته کا چې پی ټی ایم سره د خبرو اترو لپاره د حکومت له طرفه دي صرف هغه نمائندگان را وړاندې شي چې هغه سره پوره پوره اختیار وي او کسل اوزنامه وشي چې په هغه د عمل کولو طاقت لري. دا اخبار خپل ادارې کې لیکي چې دا یو ډیر ښه اقدام دی او پی ټی ایم چې تر اوسه پورې خپل څومره فریادونه په عوامي سطح خواره کړي دي، حکومت باید چې په اخلاص سره او په روغ نیت دې ته غوږ کېږدي. ډان لیکي که د پی ټی ایم لخوا پورته کړي مسلې څه داسې وي چې تر اوسه پورې پې حکومت څه غور نه دی کړی، نو اوس باید چې حکومت خپله چاره بدله کړي او پی ټی ایم چې کومې مسلې راپورته کړي دي حکومت نه یوازې دې ته په غوږ ایښودو پړ دی بلکې په حکومت لازمه ده چې دا اواري کړي. بل پلو پی ټی ایم لهم پکار دی چې د مملکتی ادارو لخوا د دوی د سیاست په انداز کې دونکو تنقیدونه په سړه سینه ووري. دان لیکي یو ځل چې دواړه فریق خپلو کې په خبرو اترو متفق شي نو دا ټول عمل خصودمن شروع کېدی شي. سره دست اجد د دې خبرې ده چې د پی ټی ایم او حکومت نمائندگان د باقاعده خبرو اترو نوران دي پرون تندي خپل کې کینی او د خبرو اترو په یو فراخ ایجنډا سلا یو کی. دلته دا غینا ضروری ده چې حکومت پاکستان دې د اعتماد پیدا کولو په خاطر د پی ټی ایم خلاف په میډیا شروع کړي خپل مهم بند کی. د دواړو فریقو یو بل نه د ګیلو مانو او د فریادونو فرست ډیر اوږد دی او هر چاته ښکارا دی، خو په موجوده وخت کې په خپلو خبرو ټینګ پاتې کیدل به یقینا چې څه فایده ونه کړي. د دې په ځای دواړه فریق باید چې د خبرو اترو د شروع کولو نه وړاندې د خبرو اترو دپاره د ښه ماحول پیدا کولو بیانونه ورکړي. دروغ نیتای دا قسمه بیانونه به یقینا چې یو داسې ماحول پیدا کړي چې د هغې له برکته به خبرې اترې کم از کم بې نتیجې نه ختمیږي. یو فریق له هم داسې وینا نه ده پکار چې په هغې د خبرو اترو عمل د شروع کېدو نه وړاندې ډز وخوري. دان خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د مملکت معنی دا ده چې د خپلو استوګنو به خیال ساتي او د دوی کړمې به سمي. حکومت کله کله سختی وکړي، د پی ټی ایم خلاف هم د پاکستان حکومت سختی راخستې ده، خو نتیجه یې ښه نه ده ختلې. موجوده وخت پر هرونو باندې د پهو ایښودو دی چې دا شان د پی ټی ایم یقین وشي چې حکومت د دوی کړمې واقعي سمول غواړي. وزیر دفاع پرویز خټک د ستاینې وړ اقدام کړی دی. پی ټی ایم له هم اوس د دې ښه جواب پکار دی.
پاکستان کې د ډاکټران تنظیمونه هم وایي چې په داسې حال چې په پاکستان کې د کرونا مریضانو شمیره یو نیم لکه نه سیوا شوې ده، اوس به سمارټ لاکډاون څه مثبت نتیجې راوړي. د صحت نړیواله اداره یا ڈبلیو ایچ او په یو رپورټ کې وایي چې سیمه کې د ایران نه پس په افغانستان او پاکستان کې د کرونا لوجې د مړو اوسط زیات دی. د هند او چین آبادی زیاته ده، خو هلته د کرونا لوجې د مرګونو اوسط د پاکستان او افغانستان نه کم دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د وایس آف امریکا خبریال اورنګزیب خان نور په دې رپورټ کې راکوي.
د صحت نړیوال ادارې یا ڈبلیو ایچ او لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه پاکستان کې هر لس لکه خلکو کې دیارلس تنه د کرونا وایرس له وجې مړه کیږي او پاکستان او افغانستان په دې سیمه کې ایران نه پس اخه دوه هیوادونه دي چرته د کرونا وایرس له وجې د مړو اوسط زیات دی. ایران کې هر لس لکه تنانو کې د کرونا له وجې د مړو اوسط یو سل اته رپورټ شوی دی. د هند آبادی زیاته ده، خو هلته د کرونا له وجې د اوسط په لس لکه کې اوه تنان دي. دغه شان چین د آبادی په لحاظ ټولو لوی هیواد دی، خو هلته دا شمیره په لسو لکو کې درې ده. د صحت نړیوال ادارې دا رپورټ وایي پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې مړو شمیره زیاته ده، خو دلته د کرونا ټیسټ سهولتونه د ګاونډي هیوادونو نه ښه دي. رپورټ تر مخه پاکستان کې په لس لکه تنانو کې د 4,000 لس تنانو کرونا ټیسټ کیږي. افغانستان کې دا شمیره نږدې 1500 ده. رپورټ تر مخه پاکستان کې د کرونا ټولو نه زیات ټیسټونه پایتخت اسلام آباد کې کیږي، البته صوبو کې دا سهولت کم دی. حکومت وینا تر مخه پاکستان کې روزانه د کرونا 20,000 نه 30,000 پورې ټیسټونه کیږي، خو ڈبلیو ایچ او وایي دا به زیاتول وي ځکه چې دلته مریضان د حکومت لخوا ښودل شوې شمیرونه ډېر زیات دي. پاکستان کې د مئی 9 نیټې حکومت لخوا لاکډاون ختمولو پس دلته د کرونا مریضان په زیاتېدو دي او مخالف ګوندونه په دې حکومتي فیصلې تر نن ورځ پورې تنقید کوي. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر صادق رفیق وایي اوس حکومت د سمارټ لاکډاون لړۍ پیل کړې ده، خو دلته مریضان دومره زیات شوي دي چې دغه شان سمارټ لاکډاون به څه مثبت نتیجې مخې ته رانه شي.
موجوده حکومت اس کے وزیر اعظم سب لگے ہوئے تھے اس بات پہ، ہم تو سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے، ہم پھر کوئی اشرافیہ کا نام لیتے تھے کہ جس نے اس کے بعد عید پر مارکیٹیں کھول دی گئی.
صاد رفیق وی د صحت عالمی ادارې د ډاکټرانو تنظیمونو د پاکستان نه د مکمل لاکډاون غوښتنه سو واری کړې و چې کرونا ایرنس مخه دې اونولې شي، خو وزیر اعظم دا چا خبره هم نه و منلې او اوس کیسونه دومره زیات شوي دي چې د سمارټ لاکډاون به څه ګټه مخه ترانه شي. پاکستان کې د ځوان ډاکټرانو تنظیم یا وای ډی اے هم یو تازه بیان کې ویلي دي چې پاکستان کې د کرونا دومره زیات مریضانو پس اوس د سمارټ لاکډاون څخه ګټه نه ده پاتې شوې او دوی د اختر نه وړاندې حکومت لخوا لاکډاون ختمولو فیصله مخالفت کړی وو، خو حکومت د دوی نه و منلې. همدغه وجه ده چې په پاکستان کې اوس د کرونا مریضان دومره زیات شوي دي چې ورباندې قابو راوستل به حکومت لپاره ګرانه وي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د سلو د رنزونو ځانګړې روغتون پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي د کرونا روغتون کې د بدلولو اعلان کړی دی، ځکه چې د روغتون ودانې سر ته رسیدلې وه خو فعال شوې نه وه. حکومت وایي روغتون کې به یو نیم سل ایچ ڈی یو کټونه او 50 آی سی یو کټونه شتون لري. ډاکټران د حکومت دا فیصله ستایي او د ځوان ډاکټرانو د تنظیم عمومي سیکرتر اسفندیار بیټونی وایس آف امریکا ډیو ته ویلي دي چې دې سره به د پېښور پر روغتونونو بوج کم شي. بل پلوته د صحت د سانګي خبريان مشتاق یوسفزی وایي حکومت باید داسې ارزي روغتونونه د صوبې نورو ضلعو کې هم جوړ کړي او د دې لپاره تړل شوي تعلیمي ادارې کارېدلی شي. وایي دې سره به هغو رنځورانو ته د درملنې مواقع پیدا شي کوم چې نور مرضونه لري. نور تفصیل په دې بابله د پېښور نه د وایس آف امریکا ډیوا خبريال مدثر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د سرخار حیات آباد سیمه کې د ډیر مودې نه د پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي یا د زړه د رنځونو د ځانګړي روغتون وداني سرته رسیدلې وه. د کم بنیاد چې 2015 کې د ایم ایم ای حکومت یې خودو، خو د دې نه پس هیڅ یو حکومت روغتون فعال نه کړی شو او اوس چې دغه روغتون شاړ پروت دی، صوبایي حکومت د کرونا د مریضانو لپاره د پرانیستو اعلان وکړ. د صحت محکمه وایي روغتون کې به یو سل 50 ایچ ڈی یو یا های ډیپینډنسي یونټ کټونه او دا شان 50 آی سی یو یا انټینسیو کیر یونټ کټونه شتون لري. ډاکټران د حکومت دا فیصله ستایي او د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې عمومي سکتر اسفندیار بیټنه ډیوا ته وایي دې سره به د پېښور په نورو روغتونونو بوج کم شي.
ورکینګ سټاف تر اوسه پورې نه و کنه چې شي یو خالي بلډینګ پراته و. نو دا یو د شې دمو څه چې د خالي بلډینګ د کرونا پیسر ته ورکړ چالهډی موږ سره په پېښور کې نور بیډس ختم شوی دي او موږ ایون د ګورنمنت ته داسې جیسن هم ورکړای دا چې تاسو ټیسټه کوئ غټ غټ هاسپټل جوړ کړئ د کرونا لپاره چې کرونا سپیسیفیک یالته د اکسیجن بیډس
باید وایو. کلنه چې پاکستان کې کرونا رنز راګټ شوی د سرکاري اسپیټالونو خپل او پی ڈی ګانې تړلې او صرف د ایمرجنسی خدماتو واډونه پرانیستي دي چې ورسره د هاغو رنزورانو ستونزې سیوا شوې دي کم چې د نورو مرزونو ښکار دي یا عملیاتو تاړتیا لري. او د سیادت د سانګې وتلې خبريال مشتاق یوسفزی هم د حکومت د دې فیصلې ستاینه کوي خو وایي نور ضلعو کې هم بند تعلیمي ادارې د کرونا مریضانو لپاره کاری دی شي.
لیکن کی ټول تعلیمي ادارې بند دي، کالجونه، سکولونه، یونیورسيټې هغه هم په استعمال کې راځي شي. نو دا اوس په کار ده چې لوکل چې کوم حکومتونه دي ځانیه ده هغه هم دا ماډل اکثر کې اپلای کی او په نورو ضلعو کې هم دي. نو دا کانت کې ری سعودیات ورکی او دا کوم موجوده کتابونه دي دا د دې مریضانو نه لږ هم دي باندې پوس کوم چې عام کوم مریضان دي ګوردو
زیات اکلا پا کم رفتار چې د کرونا د اغیزمنو شمیرې په پورته روانې دي او حکومت د عارضي روغتونونو بندوبست نه کوي نو دې سره به موجوده اسپیټالونو کې د عامو مریضانو سچې د کرونا د اغیزمنو لپاره هم کټونه پاتې نشي او وایي د کرونا په عارضي روغتونونو د حکومت مصرف هم ډیر لږ کیږي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
ہم
شمالیه په غرنۍ سیمه کې په سرحد د هندستان او چین ترمنځ د جګړې وروسته ملګرو ملتونو په دواړو ملکونو غږ کړی چې د صبر نه دی کار واخلي. د امریکای خارجه وزارت هم په دواړو ملکونو د برداشت نه د کار اخستلو غږ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زمو همکار صدقه جان وړاندې کوي.
هندستان وای د ګولیا دوشنبه په ورځ د هند او چین د سرحدي ځواکونو پنخته کې شل اسکر وجل شوي ول زخمیان دي او یو شمیر نور چینایي اسکرو نیولې دي. چین د هندستان په دغه خبره رسمي دریز نه دی ښکاره کړي. په اټمی وسله سنبال ګاونډي هیوادونو ترمنځ په 13-15 کلونو کې دا تر ټولو سنگینه سرحدي شخړه ده. د ملګرو ملتونو ترجمان اینی ایری کنیکول ویل په لائن اف کنټرول د هندستان او چین ترمنځ د تشدد او مرګونو پر رپورټونو تشویش لري، خو دا خبره په پام کې نیولې ده چې دواړو ملکونو د تاوتریخوالي کمولو لپاره یو بل سره رابطې کړې دي. د امریکې د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ یو چارواکي وویل امریکا د نږدې نه حالاتو ته کتنه کوي او د هندستان او چین ترمنځ د مسلې په پرم نتوګه د هواریدو غږ کوي. چارواکي ویل صدر ډونلډ ټرمپ دوه هفته وړاندې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره د پولي د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. هندستان ویل د چین سره په نښته کې شل اسکر وجل شول ول زخمیان دي او یو شمیر نور اسکر نیول شوي دي. چین د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو په هندي ځواکونو د پولې نه د راتېرېدو او د جګړې د راپارولو الزام لګولی دی. د چین پوځي ترجمان ژانګ شولی وویل د هندوستان سرحدي عسکر د زغم نه کار واخلي، د پولې نه د راتېرېدو او راپارونکو ګامونو نه ډډه وکړي او چین سره د اختلافات ختمولو لپاره د خبرو لار اختیار کړي. هندي چارواکي د چین دا خبره په مکمل توګه غلطه بولی چې جګړه هندي ځواکونو شروع کړه او وايي چینایي عسکرو د هندستان په خاوره ارزي پوسټ جوړ کړي وو او کله چې هندي عسکر د تحقیقاتو د پاره ورغلل نو حمله پرې وشوه. د وی او ای د انګریزي څنګه په خپل رپورت کې وايي د ګل دوشنبه په ورځ په ګلوان وادي کې د هندي او چینایي عسکرو ترمنځ جګړه کې دزې نه ویشوي، بلکې د دواړو ملکونو پوځیانو یو بل په سکونو کانو او اوس پنو وهل. هندستان د ګلوان وادي د یوې هوایی اډې سره تړل د پارا سړک جوړوي. دغه هوایی اډه د چین پولیس سره ډېر نږدې ده. د ګل دوشنبه په ورځ د جګړې نوړاندې ته تیرو سو میاشت راسي د چین او د هندستان ترمنځ په پوله تاو تریخواله زیات شوه دي. د دواړو ملکونو ترمنځ په دغه سیمه کې پوله هم د لائن اف کنټرول په نوم یادېږي. دغه کرخه د دواړو ملکونو د کال 1925 په جنگ کې د ډزبندۍ وروسته راخکل شوې ده.
د کال 2023 په 12 نیټه انټرنیشنل آربیټریشن ټریبیونل د ریکورډیک په اړه د پاکستان د فیصلې په خلاف په پاکستان باندې نږدې $6 بلیون جرمانه لګولې وه. اوس مطبوعاتي رپورټونه داسې رامخته شوي دي چې په دغه جرمانه کې پاکستان ته ځینې رعایتونه ورکړل کېدی شي. د دې قضیې ټول تفصیل د ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
څلنکاران وی پاکستان د ریکورډیک د قضیه په حواله باندې د جرمانی د ختمولو موخه مونډلې ده. هغه په دې چې د سالیسی نړیواله اداره انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنت اف انویسټمنت ډیسپیوټ چې د سرمایه‌کاری شخړې اواروي د سپین په ضد باندې د 1.3 میلیون جرمانه پر دې بنسټ باندې ختم کړله چې یو سالیس سټان نیمر الیگزندرو چې د پاکستان په ضد باندې هم استازیتوب کړی وو د معلوماتو په پټولو کې تورن ګرځیدلې دي. د جون د میاشتې پر 11 باندې د اکسټ اډاک د ریکسیز کمیټه چې مشریه د مکسیکو ریکارډو را میریز هارینډیز کواله چې پاغه کې د پاکستان مخدوم علي خان او د فرانس ډومینیک پاشیر د فرانس په ضد د یو شخصي انرژي د یو سرمایکار په حق کې جرمانه پر دې بنسټ باندې منسوخ کړله چې الیگزندروب د یو قانوني فرم برینټل ګروپ سره په لاره لوجدي مودې زخه پېښورانه اړیکې پټکړي وي. د ټریبیون د ورسپانی لمخه نړیوال قانون په هان اټکل کوي چې پاکستان به لدی پریکړه وروسته سټیټان نیمرا الیگزندرو چې دغه عدالتي کمیسون غړیتوب درلودي پر دې باندې به پښتنه راپورته کړي. د پاکستان په ضد درې کسیز عدالتي کمیسون چې د چلی او د کینیډا د ټیټیان کاپر کمپنۍ ټی ټی سی شپږ ارب ډالر تیر کال د جولای پر 12 باندې جرمانه یا شو. دغه عدالتي کمیسون مشري د جرمني کلاوس شچر، د برتانیې لارډ هوپ او د بلغاریې استینیمر الکساندروب شامل وو. د پاکستان په خوانی مرکزی وزیر او وکیل اجی رحمت الله کاکړ وی
ریکارډینګ مایننګ د ټیټیان کاپر جوینت وینچر یو کمپنی دلته سروي کول بیا وکړ شروع کاوی پر دغه باندې تقریبا د 200 ملیون ډالر د دې اخراجات حکومت راولاړ شو او دوی ته د مایننګ لیز چې دی د دې انکار سرمایه‌کاری خلانه د سوي صرف ابتدایي اخراجات 2 کروڑ دي اصل 0.8 ارب ډالر چې دی جرمانه 1.87 سود پر جرمانه پښې لګي ټوټل 43 پښې نه په دغه درو کې یو دی ستنیمیر الکساندروف دغه په خپل کمپنی شراکت دار سوې دي څو وخت دی ممبر جوړی دي د سنټر دغه حقایق پټ کړی دي په خپل یو فریق دی پاکستان به چی پرویژن کې د دې بلډز
د پاکستان د سپریم کورټ یو بل وکیل او د بشری حقوقو د بلوچستان غړی حبیب طاهر ایډوکیټ وی چې د مادني وسایلو په سرمایه‌کاری کې ولسی خلک حکومت لپاره غورځولې دي
ریکارډینګ دا خنوز موږ د فیوچر جنریشن د هغه د لپاره یو اساس دی زموږ خپل وسایل دی زموږ خلک باندې نه مصرف کیږي دا غا ډیسیژن شل ډیسیژن دی امید لرو چې مخته هم دا بلوچستان د لپاره فائدہ ورکړي
د قانون د څنګه مایرین وی چې د تاریخ په اوږدو کې سنټر فار سیټلمنت ډیسپیوټ اف انویسټمنټ دا لومړی ځل دی چې پردا بنیاد باندې د دوی پریکړې منسوخه کوي ریکارډینګ د ایران او د افغانستان سره په پوله باندې پرته فضیلت چاغی کړي مایرین وی چې دا د پاکستان تر ټولو غټه او د نړۍ په یو څو مهمو د سونی او د میسو په زیرمو کې شمیرل کېږي د پوخانی پوجي ډیکټاتور پرویز مشرف په وخت کې دغه پروژه د کینیډا او د چلی ګډي کمپنی ټیټیان کاپر ته ورکول سواله په 2018 کې نواب رسانی پر دغه کمپنی باندې دا شرط ولګوي ماینینګ یا کیندل نشي پیل کوله چې تر څو پوری د سونی او د میسو جلا کېدو کار د لی په بلوچستان کې به تر سره کوي چې اوس په نړیوال سنټر فار سیټلمنت ډیسپیوټ انویسټمنت کې تر اورېدو لاندې ده حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټه
هغه یو شمېر افغانان چې کورنۍ یې په پاکستان کې ژوند کوي او افغانستان ته د غم یا خاده لپاره تللی وو خو د لارې بندېدو له امله اوس په قاچاقي لارو په ډېرو غټو روپو د چمن په لار پاکستان ته بیرته راځي په دې اړه یو شمېر افغانانو سره د وایس اف امریکا ډیوا خبریال داود جبارخیل خبرې کړي او ردو ته ستاسو پام را ګرځو
زه خو وروره تقریبا درې میاشتونه بند پاتې وم په افغانستان کې او بیا ډېر په سختو لارو باندې راتاو شو د قندار ته لاړو قندار نه چمن ته او چمن نه بیا کوټه ته د کوټه نه بیا په خبر
چمن نه کوټه ته راغلی کنه نو دا تقریبا 100 روپۍ ملګی ده
چې کوټه نه په خبر اورې په لوکل ګاډ او غټ ګاډي نه نو یو ګاډي موږ نه 50000 روپۍ واغستې دا په خبره پوره
ډېر کسان مال تفاتی
نشي زرګونو کسان پاتې دي او ډېر د سي مجبور خلک پاتې دي چې دلته په پیښور کې بچان سوال کوي او در په دره ګرځي ډېر موږ د افغانستان د حکومت نه او د پاکستان د حکومت نه دا التجا کو دا خاص کو چې د خبره د لغزور راوړي ک اوس د سي د پار لار صرف دومره خلاصه کی چې ال تکم بند خلک پاتې دي هغه راوړي نو دا به ډېر خه خبري او د ټولو عزت به جوړ شي د ټولو هغه مشکلات به حل شي
100 روپۍ لګيږي
کاسه
لاړم ستا د سیدا ته اوس راغله لته نو ته د پیسې بیا ولې ورکې
پاسپورت ویزا پاسپورت یې غنې ما پاسپورت ویزا حد نه ما دې اساس پاسپورت خاګندې
پاسپورت باندې تا ویزا دا راغله ډایرک وو دې خو د سیدا د پیسې بیا سو کی جنټانه
لاړ کې چې لسمه ما دې ویل غا یو شروع راغله په خاطر نه غوم
په کوم ورسې تاسو دلته واپس راتللې نغدې ملګي ورکړې کړې 15000 کوټه دمه پچش کې راغله
لکه کوم 15000
راغله دا دغه کوټه نه ته دې جې دا ټوله کرایم راي 15000 راسو کنه او 100 روپے تا نه لاړل سره بل سو کو بل نه تر په خبره په 15000
هغه په دې فرق مراد دې کړل
دې چې دا چبار خیر وایسا په امریکا یو رادیو کې خبر
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com
twitter @voadiwa
هیر یې نکړئ